څنګه د سهار اته بجې شوې ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې خو لنډ خبري برخه هم لرو. پایل د دې سات په خبرونو کوو. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې لپاره د سر مفتش دفتر سیګار وایي د طالبانو له لوري د کوکنارو د کښت له مخنیوي سره سره د مخدره موادو قاچاق او سوداګري لا هم دوام لري. سیګار په یو راپور کې چې پرون سه شنبه خبر کړ ویلي چې په افغانستان کې د هغو مخدره موادو په تیره بیا تریاکو کاروبار دوام لري چې مخکې زیرمه شوي دي. د سیګار په راپور کې دا هم ویل شوي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اقتصادي ستونزو له کبله خلکو د کوکنارو د نه کرلو په اړه د طالبانو د حکومت له پریکړې سره مقاومت کړی دی. په وروستیو کې په بدخشان کې د کوکنارو د اړولو په وړاندې د څو ولسوالیو خلکو مظاهره وکړه چې په تاوتریخوالي واوښته او په لړ کې څو تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د ایران د رضوي خراسان ولایت د پولیساتو عمومي قمندان مجید شجاع وایي د سکال له پیله تر اوسه په رضوي خراسان ولایت کې 15,000 بې اسناده کډوال نیول شوي او د افغانستان پولیساتو ته سپارل شوي دي. د ایران د اسنا خبری آژانس راپور له مخې مجید شجاع پرون سه شنبه په یوه خبری غونډه کې وویل چې ایران له افغانستان سره په خپلو ختیځو پولو کې 13 مخابراتي برجونه جوړوي. د ښاغلي شجاع په وینا دا برجونه به په رادار سیستم او پرمختللو کمرو مجهز وي او په دوو کلونو کې به کار بشپړ شي. د افغانستان سره په پوله کې د دیوال د جوړېدو یادونه هم وکړه. وویل چې دیوال به 4 متره لوړ او همداراز به تر څنګ 1.5 متر اغزن سیم نصب شي. د پاکستان مرکزی بانک اعلان وکړ چې افغانستان ته د دې هیواد صادرات په روان مالي کال کې 4.12% ډېر شوي. د پاکستان مالي کال د جولای په میاشت کې پیلېږي. د دې بانک پر اساس له افغانستان څخه د پاکستان واردات 1.15% کم شوي، یعنې له 15 میلیون ډالر څخه 12 میلیون ډالر ته راټیټ شوي دي. افغانستان تیر کال پاکستان ته ډېر سکاره صادر کړي وو، خو سږ کال پاکستان ته د افغانستان د سکرو صادرات خورا کم شوي دي. پاکستان تیر کال په ورته موده کې افغانستان ته د 522 میلیون ډالر صادرات لرل، خو سږ کال دا اندازه 544 میلیون ډالر ته رسیدي. د لبنان د حزب الله ډلې مشر سید حسن نصر الله خبرداری ورکړ چې د اسرائیل وروستي اقدامات به له پیاوړي او اغیزمن اقدام پرته به ځواب پاتې نشي. حزب الله چې د ایران له ملاتړ برخمن او د امریکا د متحدو ایالاتونو له لوري د یو تروریستي سازمان په توګه نومول شوی، مشر دغه څرګندونې پرون سه شنبه په یو تلویزیوني وینا کې وکړې. حسن نصر الله د خپل ډلې د جګپوړي قمندان فواد شکر دی وژل کېدو د اونۍ په مناسبت دغه وینا داسې مهال کوي چې په منځني ختیځ کې د جګړې د پراخېدو اندېښنې زیاتې شوې. رویترز خبری آژانس دو جګپوړو ایرانی سرچینو له قوله ویلي چې د روسیې ولسمشر د ایران مشر علي خامنهای ته یو پیغام استولی چې په هغه کې پر اسرائیل باندې د ایران د احتمالي برید په صورت کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي غوښتنه کوي. دو ایرانی چارواکو چې د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کولې د سه شنبه په ورځ رویترز خبری آژانس ته وویل چې د پوتین پیغام د روسیې د امنیت شورا د منشي سرګی شویګو په لاس د ایران مشرانو ته سپارل شوی دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې پوتین په تهران کې د حماس د سیاسي د افتار د پخوانی مشر اسماعیل هانیه د وژنې په اړه له ایران څخه د احتیاطي غبرګون غوښتنه کړې ده. په راپور کې د دو ایرانی سرچینو له قوله ویل شوي چې ایرانی چارواکو په تهران کې د روسیې د امنیت شورا له منشي شویګو سره په کتنه کې له روسیې څخه د سوخوی 15 جنګي الوتکو د ورکولو غوښتنه هم کړې ده. په جاپان کې روغتیایي ادارې وایي د جولای په میاشت کې په توکیو ښار او لمنو کې تر 140 څخه ډېر کسان د تودوخې له امله مړه شوي دي. د توکیو د عدلي طب ادارې پرنسیشن به په یو خبر پڼه کې وویل په دغو 130 تنو کې اکثره زاړه دي، له 2 تنو پرته نور ټول په خپلو کورونو کې مړه شوي دي. او د افغانستان د تکواندو ملي ټیم د آسیا په سیالیو کې د ګډون لپاره چین ته تللی دی. د افغانستان د بدني روزنې ریاست پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل چې د افغانستان د تکواندو لوبډلې لوبغاړي پرون چین ته لاړل. دوی به په چین کې د منځنۍ آسیا د تکواندو په سیالیو کې برخه واخلي. د منځنۍ آسیا د تکواندو سیالۍ د افغانستان په ګډون د 8 هیوادونو په منځ کې له نن 4 شنبه څخه پیلېږي. د امو سیند پر غاړه د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکو وایي چې د دې سیند اوبو د ډېرې دوله کبله زرګونه جریبه ځمکه ویجاړه شوې او ډېر خلک مجبور شوي چې نور سیمو ته انکړه وکړي. د طالبانو حکومت هم تاییدوي چې سیند نه یوازې د افغانستان په خاوره کې کرنیزې ځمکه ویجاړې کړې، بلکې د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ سرحدي نښې هم پاکې کړې دي. د امو سیند غاړو ته نږدې پراته خلک وایي چې که د سیند غاړو د کلکولو لپاره ژر کار پیل نشي، نورې کرنیزې ځکه به هم ویجاړ شي.
کندوز او بلخ ولایتونو کې د آمو سیند په غاړه د پرتو کلیو اوسیدونکي وایي چې زرګونه جریبه مځکې یې د آمو سیند اوبو لاندې کړي دي. دوی وایي سږنیو ورښتونو د آمو سیند د اوبو سطح لا لوړه کړې او لا ډېرې کرنیزې مځکې یې له خطر سره مخامخ کړي دي. د طالبانو حکومت هم تاییدوي چې د آمو سیند د اوبو د زیاتېدو له کبله نه یوازې کرنیزې مځکې او کورونه ویجاړ شوي، بلکې د افغانستان او منځنۍ آسیا د درو هیوادونو ترمنځ یې سرحدي نښې پاکې کړي دي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر عبداللطیف منصور وایي د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د پولې نښې د سیلونو له امله له منځه تللي او بیا به وټاکل شي. منځنۍ آسیا د AKI پرس آژانس د پرونی راپور له مخې منصور وویل د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ترمنځ د سرحدونو د ټاکلو چارې به چې له سیلونو وروسته ناڅرګندې شوي د یوې نوې ستراتیژۍ له مخه ترسره شي. نوموړي د سرحدونو د بیا رغونې د نوې ستراتیژۍ په اړه جزئیات ورنه کړل. منصور وایي د خپل مشر په لارښوونه جوړ شوی پلان به د کورنیو چارو وزارت، د استخباراتو ریاست او د بهرنیو چارو وزارت په همکارۍ عملي کړي. د تېر جمهوري حکومت په مهال په زلونو د افغانستان لور ته د آمو دریا د مسیر د بدلېدو په اړه راپورونه خپاره شول او ځایي اوسیدونکي وایي هر کال آمو دریا د افغانستان لور ته پراخیږي چې ورسره د افغان کروندګرو زرګونه جریبه مځکه لاندې کوي. د کندوز ولایت د امام صاحب اوسیدونکی جاوید وایي
خساره ډیره زیاته ده. دلته په زرهاو جریب ځمکې چې دا خوانه دی خواته اوختی دي، د چا ځمکې نورو ته اوختی دي، د چا ځمکې سینوی وړلې بېخي لاو شو ډیره زیاته.
جاوید همداراز وایي چې د آمو سیند اوبه جګی شوي او که یې چارونه شي نور مځکې به هم لاندې کړي. د امام صاحب یو بل اوسیدونکی محمد ابراهیم وایي چې د اوبو د سطحې د لوړوالي له کبله ډېر خلک مجبوره شوي چې کډه وکوي.
مو د سینو اوبه چې دي نن سبا بېخي را ډېر شوي دي او ځمکې ډېر زیات تخریب دي. څو کلونه کې چې کومې ځمکې پاتې وي د سیند نه خلکو پکې خوارۍ وکړي، آباد یې کړي، غبیې ته سیند لاندې کړي دي او لګیا دي نور هم پسې وړي. اندر دې چې خلک مجبوره دي چې کډه وکړي.
د افغانستان د جمهوري حکومت په مهال د آمو سیند د غاړو د استحکاماتو لپاره یو اندازه بودیجه په پام کې ونیول شوه او یو لړ کارونه وشول، خو په امام صاحب او شیرخان بندر کې د آمو سیند غاړې ته د نږدې سیمو اوسیدونکي وایي اساسي کار نه دی شوی او جوړ شوي استحکامات اوبه وړي دي. د شیرخان بندر اوسیدونکي نورالله طالب چارواکو غواړي چې د آمو سیند د اوبو د مخنیوي لپاره د سیند په غاړه استحکامات ډېر کړي.
موږ دا غواړو چې د دریا سیند آمو سیند د جوړ شي او د موږ زراعتي ځمکې کورونه دا چې دی اوبو له مشکلاتو سره مخامخ دي، باغونه د موږ ځمکې، نو موږ غواړو چې دا جوړ شي. زر تزر خدای خو کې زر تزر دې کار لارې ته واچول شي او کارونه وشي.
د بلخ ولایت د شورتیپی او کلدار ولسوالیو اوسیدونکي هم وایي د افغانستان لور ته د آمو دریا د بهیر د ماتېدو د مخنیوي لپاره له هلو ځلو سره سره د دوی مځکې او کورونه د اوبو د خطر سره مخامخ دي. دوی وایي چې وروستیو سیلونو سخت زیانونه ور اړولي دي. کورونه، ښوونځي، جوماتونه او کرنیزه مځکه یې ور ویجاړه کړې ده. سرژنی ورشتونه چې د هوت له میاشتې پیل شوي په څلورو لسیزو کې بې ساري بلل شوي دي. د دغو ورشتونو په نتیجه کې سیلونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه کسان مړه کړي او زرګونه هکتاره کرنیزه مځکه یې ویجاړه کړې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
په ایران کې پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې د هیواد په ختیځ آذربایجان ولایت کې د افغانانو په هر ډول فعالیت بندیز لګول شوی دی. یو شمېر ایرانی رسنیو د دې ولایت د څارنوالۍ د چارواکو په حواله ویلي چې افغانان د استوګنې د جواز له لرلو سره سره په دې ولایت کې نشي اوسېدلی.
په ګاونډي هیواد ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ستونزو د ډېرېدو په دوام د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې څارنوالۍ پر افغانانو د نویو بندیزونو خبر ورکړی. د ایران ایرنا او صدای سیما رسنیو د دې هیواد په ختیځ آذربایجان کې د څارنوالۍ د مرستیال احمد مقری په حواله ویلي چې افغانان د ختیځ آذربایجان ولایت په ګډون په څو نورو ولایتونو کې د استوګنې د جواز له درلودلو سره سره د ولایتونو کې له اوسېدلو من شوی دی. مقری په افغانستان کې طالبانو واک ته رسیدو وروسته ایران ته د افغان کډوالو پراخ راتګ ته په اشاره سره وویل چې د هغوی یعنی افغانانو جرمونه له اندازې ډېر شوي دي. د ایران د ختیځ آذربایجان ولایت د څارنوالۍ مرستیال احمد مقری زیاته کړې چې په ایران کې صنعتي مجموعې له افغان کډوالو کار اخلي. هغه د هېواد له قضایي او انتظامي ارګانونو وغوښتل چې د استخدام کوونکو شرکتونو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. په افغان کډوالو د ایران د نوي حکومت بندیزونه په داسې حال کې ډیریږي چې دغو کډوالو په دې وروستیو کې په ایران کې د حکومت او حتی د ایراني وګړو لخوا د فشارونو او یو شمیر نورو محدودیتونو څخه شکایت کړی دی. یو افغانه کډواله ناصره عطایي وایي چې د کورنۍ ټول غړي یې پخوا د څو ایرانیانو لخوا تښتول شوي وو، خو تر اوسه د دغو کسانو له سرخوږي جوړولو نه دی خلاص.
دوی دوه شپې او دوه ورځې ماشومان او موږ ټول شکنجه کړو، بیا پولیس راغلل او موږ یې خوسي کړو. د دوی څخه دولس یې خوسي کړل او وروسته یې دوه تنه ونیول. اوس دوی موږ ته اختارونه راکوي چې موږ ته ابرا راکړئ. د داسې شمېرو زنګ وهي چې موږ یې هېڅ نه پېژنو. پولیسو ته یې هم نسو ورکولی ځکه نمبر نه ښکاري. اوس دوی موږ ګواښي، له ستونزو سره مخ یو.
یو بل افغان کډوال امید رحیمی د ځینو نورو ستونزو په اړه شکایت کوي. په ځانګړې توګه په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې د مودې د نه اوږدېدو ستونزې ته
مشکل چې دی دی ویزو ده او دی ویزی نه تم دی دی اصل رقم هو بهانی کی او بل هغه افغانان چې ویزی لري او اقامه لري هغه اخراج کی هغه ډیپورت کی هغه لډیر سخت شرایط اسکه له ایران څخه استل کیږي.
یو بل افغان کډوال زبیولا د نورو ستونزو په اړه وایي
منګه چې چیرته کور واخلو منګه پېشکي دبان ډېر اخلي او نور چې په کارخانو کې منګه کار کوو زه سخت په منګ باندې ظلم کوي چې هزار نومونه په منګه افغانان باندې ږدي دوی.
د ایران د ختیځ ولایت آذربایجان په ګډون په بېلابېلو ښارونو کې د افغان کډوالو پر اوسېدو بندیز کومه نوې خبره نه ده. تیر کال هم د ایران د کرمانشاه ولایت د وګړو او بهرنیو کډوالو د چارو ادارې 14 ایراني ولایتونو ته د افغان کډوالو پر ورتګ بندیز لګولی و. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د راپور له مخې یو له هغو لاملونو چې شاوخوا 70% افغانان ایران ته کډوالیږي په خپل هیواد کې د کاري او شغلي فرصتونو نشتوالی یادوي. وروسته له هغه چې طالبانو پر افغانستان بیا ځلي واک ترلاسه کړ، ډیری افغانان د بیکارۍ، اقتصادي، امنیتي او نورو ستونزو له امله د خپل هیواد پرېښودلو ته اړ شول او ډیری یې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د ولسمشر مرستیال او د 2023 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند احتمالي کاندید کاملا هارس د میناسوتا والی تیم والز د خپل مرستیال کاندید په توګه غوره کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ډیموکرات ګوند ملي کنګرې ته تر یوې اونۍ لږ وخت پاتې دی چې ټاکل شوې ده په لړ کې آغلی هارس په رسمي ډول په راتلونکو ټاکنو کې د ګوند کاندید په توګه اعلان شي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات به د روان میلادي کال د نومبر په 15 نیټه ترسره شي. اسمت سروان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د 2024 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د ډیموکراتانو احتمالي نوماندي کاملا هاریس د سه شنبې په ورځ په ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې هغه په دې اعلان ویاړي چې له تیم والز څخه یې غوښتنه کړې چې د هغې د انتخاباتي ټکټ مرستیال شي. د ښوونکي پخوانی پوځي او تجربه کار والی یا گورنر په توګه ښاغلی والز د میرمن هاریس په وینا د کارګرو او ماموري طبقې د کورنیو لپاره ډېر څه کړي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکز د راپور له مخې 60 کلن والز یو پخوانی ښوونکی دی چې د متحدو ایالاتونو په ملي ګارد کې ډېر کلونه کار کړی او په 2013 کې د مینیسوټا والی شو. هغه د اقلیمی بدلون او د ښځو د حقونو په اړه د دریزونو په شمول د خپل ایجنډا په خاطر شهرت لري. جویل گولدسټن د میزوري په سنت لوئس پوهنتون کې د اساسي حقوقو استاد دی او د متحدو ایالاتونو د مرستیال ولسمشر، یو له مخکښو کارپوهانو څخه دی. نوموړی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د ښاغلي والز د ځانګړتیاو په اړه وویل.
فکر کوم چې والی والز د عامه خدماتو په وړاندې کولو کې تجربه لري. هغه د متحده ایالاتو په اساسو جرګه کې شپږ دورې دنده ترسره کړې او د ایالت غوره والی دی. هغه د ښوونځي ښوونکی پاتې شوی او په ملي ګارد کې خدمت کړی. دی په عامه خدماتو کې اوږده مسلکي سابقه لرلې ده. د یو کوچني ښار اوسیدونکی دی او په یو معنا هغه له هر چا سره اړیکې لرلی شي او ډیری امریکایان ورسره اړیکې ټینګولی شي.
تمه ده چې ښاغلی والز د اګست په 19مه د ډیموکرات ګوند په ملي کنوانسیون کې خپله کاندیدي رسمن ومني او په راتلونکو انتخاباتو کې د دغه ګوند نومان شي. هریس او والز به د نومبر د 15مې نېټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له پخواني ولسمشر او د جمهوري پال ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ او د هغه له مرستیال جی ډي ون سره سیالي وکوي. ونس هم پخوانی پوځي دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د هریس او والز انتخاباتي ټیکټ د متوسط او ماموري طبقې لپاره پیاوړی شخص بللی او د ډیموکراتانو غوښتي چې د هغوی ملاتړ وکوي. ښاغلی بایدن په خواله رسنیو کې لیکلي چې هریس او والز به د امریکا د ولسواکۍ او خصوصي ازادیو تر ټولو پیاوړي دفاع کوونکي وي.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم، څنګه شئ؟ جوړه بخیر امیدار جوړه روزه ست مشری. زه خپل د ډیر وخت بیکار وم، په بیکاری سولاړم کوټ تورې نو کار کوي. ډیر وخت بیر تر عالم بیا یو کار بیکار وم، بیا په موسیقي ځان شامل کی درې میاشتې بعد مې نوم را وختي موسیقي نو لاړو کار روان وو. نو په لار کې بس موټر تیره پنچر سو انو بس موټر مو واوشتي. درې ملګری مو شهیدان سولل، بس یو زخته بعد بچاو کړلم. نه دا یو لاس لښ خورس نو دا د بیکاری پرې چې کارونه په ډېر څه نه پیدا کېږي. بیا چې موږ ته پیدا سول هغه دا واقعیا راته پیښه سول.
سلام، شعیب ما د افغانستان نه. فعلا خو داسې خاص مصروفیت نه لرو، خو موږ ته یخن د بیکاری سره یو په دې هیله چې کاروبار زمینه مساعده شي او د کار لپاره ټول په کار شي. انجینران یو، بیکار یو، فعلي وخت منتظر د کار یو. الله دې پکې خیر واچوي.
السلام علیکم، ازادي راډیو کار کوونکو او اورېدونکو ته سلامونه. اسلام آباد زما یو پیغام دی چې کار والا دی او که بیا کار دی، باید دواړو ته په یوه نظر وکتل شي، هغه په کور کې که په هر څوک. ټول انسان دی، اصلا کېدی نه چې الحمدلله موږ خپل ځان په کار لګیا خپل توکام مې دی د کپړو، لیکن نظر باید پرو دغه ورته وکتل شي. انسان دی، هر څوک سړی یا خپل کار کوي. یو چک دی که ورځ دوی بېکار یې، کار خو ښه شی دی، در کار غټ شی نهشته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله موکو په دې خبرونه کې مو په میدان ورتک ولایت کې لوی تاریخي کلا خبرو.
د دې کلا خاوره د دې وخانو په تاریخ باندې راوړل شوی.
په ګلونو کې د وی ساري تاریخي مانی پاړه علم ګل سحر وای.
په 500 متر مربع کې جوړ شوی د ګرل سلوې خونې لري.
د وشل شوی ولسی شاعر ګلمن وزیر یو په خانه کې له در سره شریکو.
موږ خو د سر د پانا ځای نه مو سړی تکوې د مال خبرې.
لانزورګری الماس خانم سره شخی دلایم.
نن سبا چې څنګه منظورونه جوړو، مګر دومره صفا دي چې هغه تلری نو تاسو ګوري نو خلک وایي کې د تیمري وتیا کوي.
د یو شمیر نور مطالبه تر څنګ په د کندوز د عامه حمامونو پاړه واوري.
کیسه چې خلاص شي سړی وجود ته سپک شي، وجود دی برابر شي ډیر خسته.
د خبرونه په پیل کې تاریخ ته مخه کوو. په میدان وردګ ولایت کې د زرغون بابا په نوم تاریخي کلا شته. دا کلا چې شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري، د سیمې د اوسیدونکو په وینا حکومت باید ورته توجه وکړي او د تاریخي ابدې په نوم دی ثبت کړي. د دې کلا لیدو ته هر ورځ یو شمیر سیلانیان ورسي. جزئیات په دې راپور کې.
د زرغون بابا په نوم دا تاریخي کلا د میدان وردګو ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د اندړو په سیمه کې د شنو غرونو په مینځ کې پر یوه لویه غونډۍ ودانه ده، چې د ځایي اوسیدونکو په خبره شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري. دی وایي د زرغون بابا په نوم دا کلا په پخې خټې جوړه سوې او ښه نقاشي پکښې سوې ده. د نرخ ولسوالۍ د اندړو د کلي یو ځایي قومي مخور محمد نبی وایي دغه کلا په شاوخوا لس جریب ځمکه کې جوړه سوې او خټه او خاوره په اوښانو باندې ورته راوړل سوې ده.
او د دې کلا خاوره دا د اوښانو په تاریخ باندې راوړل سوې دا چې بیا پخېږي، بیا د دې تلي نه یا د دې خټې د یو قسمت نه خاوره خټه په اوبو کې ږدي، چې که چیرې دا خټه خامه وي نو بیا دا خټه پخوي، او که چیرې هماغه ټول مان نیمن وزن یې پوره و نو بیا به وایي دا خټه پورته کېدله.
د زرغون بابا دا کلا څلور هسک او دنګ برجونه لري، او د ځایي خلکو په خبره چې له دې کلا پخوا د انګریزانو د لشکرو په وړاندې جګړه هم سوې. بیا هم محمد نبی:
تاریخي قلعه یا ابدات تاریخي ګوره، نو دا په خپل بیانوي چې هر برج مثال دی او فایرداري لري. کته دی یو برج نه کېدای شوی چې ټوله قلعه یا دننه کور او مالداری او ژوند او زراعت تعقیب.
د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د دې قلعې په اړه ډېری خبرې سته، او دغه شان دی ورڅخه ډېری خاطرې هم لري. خو ولې دې قلعې ته د زرغون بابا قلعې وایي؟ د نرخ ولسوالۍ یو ځایي قومي مخور میرزا محمد پاړه وایي:
دغه کلا د زرغون جلال په نامه باندې کلا دا چې تقریبا 2500 کاله مخکې دلته راغلی و، د موږ د اندړو نیکه و. نو دا کلا یې په هغه وخت کې آباده کړې ده او جوړه کړې ده. دې کلا سره یې دلته مکمله امکانات و چې جومات هم ده او زرنده هم وه، او دا یو مالدار سړی و.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد هم وایي چې دا کلا ډېره تاریخي مخینه لري، او دوی به یې ساتنه وکړي او په تاریخي اثارو کې به یې ثبت کړي.
موږ غواړو هر هغه تاریخي سیمې چې د هغو قدامت له سل کاله یو نیم سل کاله تر زرو کلو یا زیات راتونه پورې دا موږ ثبت او راجستر کړو. چې د زرغون بابا کلا دا یو داسې تاریخي سیمه ده چې د دغې سیمې ثبتول، ساتل، له دې چې خلیدنه او څارنه کول، په وار وار سره حفاظت یې کول، دا د اطلاعات فرهنګ مسؤلیت، او دا به انشاءالله موږ کوو.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو له مخې شپږ اویا تاریخي ابدې له دوی سره ثبت دي، چې د یاد ولایت د ځینو فرهنګیانو د ادعا پر بنسټ یو شمیرې د نړېدو له ګواښ سره مخ دي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري. ارکی دلکوشا مانی یو روایت ده چې د دې مانی نوم لاغ ودانی اخیستل شوی چې د کابل له بالا حصار سره نږدې د شاه زمان په وخت جوړه شوې وه. شاه زمان په 1293 کال کې پاچا شو. وکاله پاچاهی وکړه، بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته یې تبعید کړ. په ارک د دلکوشا مانی په اړه د ارک دننه پرون له لیکوال علم ګل سهار څخه اورو چې دا مانی کله جوړه شوې، څرنګه جوړه شوې، څومره خونې لري او څه تاریخي ارزښت.
سراج الاخبار دی 2001 کال په لسمه ګڼه کې ذکر دی چې دغه معنی چې ده بینظیره معنی ده، بې نظیره او بې قصوره معنی ده. یعنې په افغانستان کې په دې سره یو بله معنی نشته. نو دا د نوم بیکګراوند یې ښایي دغه وي، دا معنی د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړ شوې ده. کله چې امیر حبیب الله خان د هند سفر تللی و، بیرته چې د هند راغی بیا یې نو تصمیم یې ونیو چې یوه نوې معنی جوړه کړي. نو له مهمو مخورو کسانو سره، حکومت او حکومت د باندې مشرانو سره یې پرله پسې مشورې وکړې او بالاخره تصمیم یې ونیو چې د ارګ په باغ کې، د باغ په منځ کې یوه ماڼۍ جوړه کړي. د دې ماڼۍ بنسټ په 1290 کال کې کېښودل شو، اسمبلی په میاشت کې، او رسما پرانستل شوه، کار یې جوړ شوه. هغه د 1295 کال اسمبلی میاشت وه. په پرانستلو کې هم مواد ټول د مخه برابر شوي وو، ټول مواد چې څو ده ټول ورته برابر شوي وو د مخه. او ویل کېږي چې د ماڼۍ فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعه باندې راوړل شو، او نور مواد یې ټول د افغاني مواد وو او مختلف مواد وو. عزالدین وکیلي په پلځایي لیکي چې دلکشا د بای محمد خان فراشباشي د زوی محمد امان خان په سرپرستی باندې جوړه شوه، یعنې هغه یې د کار تنظیمونکی او د کار مشر یې وو په اصطلاح. همدارنګه اول په دې کې یو الماني انجینر فلاش په نامه باندې کار کاوه، خو دی خواجې راولوېد او زخمي شو. بلده وروسته یو بل انګریز انجینر وو، هغه د دې کار مخته یوړ. د دلکشا ماڼۍ مواد ټول افغاني مواد وو، یعنی د جوړولو یې، او حتی بلدې چې سیخه او کانکریټ پکې وکارول شي، نور مواد وو. مثلا په دې کې د مختلفو خاورو تر څنګ چکه د غوا شیدې او په ځینو برخو کې هګۍ ردینه هم کار اخیستل شوی ده. دو پوشه لري لوی دیوالونه یې، او چې ترمنځ یې، یعنی د دوو دیوالو ترمنځ یې دومره ځای ده چې سړی پکې تېرېدلی شي. دا په 600 متره مربع کې جوړه شوې ده. 14 لویې خونې لري، چاره یوه یې سوري اوږدوالی یې 6 او سوري 9 متره ده. دوه لوی سالونه لري، همدغسې نورې کوټې هم لري مختلفې. په دلکشا کې یو بل جالب شی دا ده چې یو لفټ ده. په دغه لفټ کې البته اوس دوه لفټه دي چې یو وروسته جوړ شوی ده، خو یو یې پخوا جوړ شوی و په هند کې جوړ شوی، البته د هند ممبئی ښار کې جوړ شوی ده. دا پخوانی لفټ ده چې د ډبرو سکرو په ذریعه باندې چلېده، یعنی په هغه باندې جوړېده کېده، تنظیم کړی یې و دغسې. وروسته په نوي شکل برقي کړی ده، خو هماغه پخوانی شکل ده. د دې ځنګلونه دا ده چې دا هر ځای درېدی شي، یعنی داسې نه دي لکه دغه اوسني عصري لفټونه چې یو منزل ته بل منزل ته بدرېږي، بلکې دا په نیمای کې هم کولی شي چې بېرته شاته لاړ شي مخکې دې چې بل منزل ته رسېدلی وي. نو جالب لفټ او ډېر تاریخي هم ده. په دلکشا ماڼۍ کې ډېرې مهمې غونډې هم شوې دي، او تر اخره د محمد نظر شاه د دوبي دفتر به وو، او ګلخانه د ژمي دفتر وو، او ملاقاتونه ډېر تاریخي کارونه او ملاقاتونه پکې شوي دي. د ملت یووالي په نامه باندې یو جشن وو د امیر حبیب الله خان په وخت کې به جوړېده. دا به د سرطان په 12 نېټه هر کال جوړېده، او په 1290 کال کې کله چې دا جشن جوړېده، مخکې دې جشن جوړ شي برق له جبه سراج جبه ته انتقال شوه، او د راول د جشن لپاره ارګ څراغان شو. د ارګ دغه ماڼۍ چې ده یو ښایستوالی په دې کې ده چې باغ په منځ کې ده، شاوخوا یې ونې دي او ګلان دي،
یو زر و سلور سو سلور درس مختلف میوداری و غیر میوداری ونی دی او یو زر و سلور سو درس مختلف گلان دی فراوخوایی کله بشی په بهرنی آیاتان راتله لکه د نور هوادو پاچهان رئیس جمهوران او صدر زمان نو هغه یادګاری نلګی به یا دوستی نلګی به چې شو همدلته به شو کناو زیاتره متاسفانه ما شرط سمه تلاش وکړو دا مې پیدا نه کړی چې کوم نلګی چای ښه دی. یعنی دلته ډېر تاریخي شخصیتونه راغلي دي، دا ضرور و. البته دا زموږ د بېغوري او بېکاري یو نښه ده چې دا نه دي لیکلي، نه دي لیکل شوي چې مثلا دا د کوم هېواد رئیس جمهور یې ښه ده او څنګه ده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
تاکل شوی ده چې د ولسی شاعر ګیلمن وزیر په ویر کې لیکلي شعرونه او مقالې د کتاب په بڼه چاپ شي. په شمالي وزیرستان کې بیا یو شمېر کسان غواړي چې د ګیلمن ناچاپ شعرونه خپاره کړي. د ولسی شاعر ګیلمن وزیر جنازه د جولای په 12مه د شمالي وزیرستان پر اسمک خاورو ته وسپارل شوه. په ګیلمن باندې د جولای پر 10مه په اسلام آباد کې ویټلې بریټ وکړ چې له اخیستو ټپونو یې د جولای په 12مه د مړینې خبر خپور شو. د ګیلمن د شاعرۍ په اړه نږدې کال مخکې د ازادي راډیو په مشال څانګه کې زما همکار نجیب عامر له هغه سره شغېدلی و. په دې مرکه کې ګیلمن هم شعرونه ویلي او هم مو له دې خبروي چې کله به یې شعرونه لیکل او څرنګه به یې شعرونه لیکل. د همدې مرکې په پیل کې ګیلمن وایي چې د ولس لپاره یې شعر لیکلی.
زما شاعري شعر مقصد هغه د ادب سره د هغه سره به البته ځینې بیتونه شعرونه غزل به په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي، مګم زموږ وطن ته او زموږ خلکو ته زموږ ځوانانو ته چې د کوم شعر شاعري ضرورت ته هغه مزاحمتي شاعري چې ورته ویله شي، مقصد هغه ولسي او مزاحمتي شاعري کومه، نو بس چې نظم مې سوچ ته راشي غټه کیسه وي بیا په نظم کې را غونډه کم او بیا چې د غزل ځای وي نو بیا غزل وایم. خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه داد وا شایان ډیر وایم.
تاسو د مزاحمتي شاعرۍ یادونه وکړه، په افغانستان کې د ملنګ جان شاعري چې سره قم ده، د څه ویلی شو چې د ګیلمن وزیر شاعري هم د هماغې بڼې ده چې په کې دی د وطن ناخوالې د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کوي.
ملنګ جان بابا خو ډېر لوی شخصیت دی که نه، موږ ملي شاعر دی. د هغه ځای ته خو مقصد بالکل هغه دی خوب لیدنه ده، خو بالکل دا په دعوا سره مقصد ویلی شم چې څنګه به چې ملنګ جان بابا د کام او د وطن درد او دغه په شعر په غزل او بیا د هغونه په پښتنو سندرې جوړولې په هغه کې رنغښتو خپل ځوانان خپل ولسونه یې د خپل وطن آبادۍ پرمختګ ته رابلل، نو ما هغه لاره باندې ما هم قدم یشی دی. زه غواړم چې د ملنګ جان بابا هم هغه د شعر د ادب هغه یو قسم ولسي مزاحمتي شاعري هغه دغه موږ باید په مخ بوزو.
یا ولس بیا داسې شاعري خوښي هم ځکه د ولس هغه د زړه خبرې شاعر د هغوی په انداز کې. تاسو مخکې ویل چې په فلبدیا انداز کې چې مخکې نه په سړي نه سوچ کړی نه لیکلی، بس زړه ته یو جذبه راشي، هغه جذبه سندریزه شي، ولس ته په سټیج ورسیږي، نو خامخا ولس یې بدرګه کوي که نه ګیلمنه؟
نجیب جانه داسې ده، بیخي ګوره په معاشره کې د شعور لرونکي خلک زمونږ په پښتانه ټولنه کې تا ته پته ده چې په سلو کې درې یا څلور وي چې هغه مقصد په فلسفي شاعري باندې یا مقصد په هغه شاعري چې هغه ته د الفاظو چناو کېږي مقصد ژوره شاعري وي. په هغه زما عام ولس په سلو کې لس کسان پوهېږي، مګم زما چې کومه ولسي شاعري ده په دې زموږ د وطن در ځوانان خو پرېږده، زموږ د وطن خویندې میندې هم هغه شی درک کولی شي پرې پوهېږي. که هغه زموږ په دې لاندې ټولنه کې مقصد په د قبایلي سیمو کې تا ته پته ده چې د خزینه او حقوق او هغه سیستم هغه رنګ نشته، ډېره ساده او عامه لهجه.
ګیلمن آشنا اوریدونکو ته څه وړاندې کوي؟
دا یو غزل دی، وایي: یار کوي ډکې د کمال خبره، یار کوي ډکې د کمال خبره، پاکې له شر او له جنجال خبره. او موږ خو د سر د پانا ځای نه مو، موږ خو د سر د پانا ځای نه مو، سړی تکوي د مال خبره، او پختون بتل دغه سدر پدر پختون بتل دغه سدر پدر وی چې نمنه دستر خوشحال خبره او چې تا ته وګورم را یاد میشي چې تا ته وګورم را یاد میشي هاګ سپین زیری کلیوال دا یو به داس دغه غوند دی پکې وای نړې سپوږمې ته په ورتګ بوخت نړې سپوږمې ته په ورتګ بوخت دا زموږ پښنا چا یو پدال او ای ګلمنه سخت په خلمه وای ای ګلمنه سخت په خلمه وای خو په غزل کې کړه سنبال وای ناست په یو مورچل کې یو ویرې شول یو بلا ناست په یو مورچل کې یو ویرې جو لیو بلا د کام د خدای خبر نکړي زما د کام او زو ته چې یو بل ته د شک په نظر ګورو نو خاورې به موږ یو شو لاټه کتر کابله او ته یې شو کولې تار په تار او موږ کتل درته آیا موږ بخښې د پښتنې پیغلې اوربلا او ړنګ شوې ول په ول د تور مغل په پښو کې پرېوتې وخت د خوشحال خان د المسو د بګړې وله او تلالیه نیم پاوې دا بل د نیم چې ټکی زه خلک تلمه د پښتون نظر په تله او نه دې کام ته خیر رسي او نه دې سر په کام زار کړ زغله ګیله منه د پښتون د احساس غله
ګیله منه
او دا بل غزل دی نجیب جان
وایي
ولې د هر سر ذمہوار یادېږي ولې د هر سر ذمہوار یادېږم کله مسلم کله کفار او خدایه چې ستا به فیصله څنګه وي یو ځای شهید بل ځای مردار او لر او قبر ته سپیناوی ورکړه هلته جاسوس دلته غدار یاد او چې د جنگ ځای شي نو د کار یادېږم چې کله امن وي بې کار یادېږم که ګیله من هر څو ځان سپین ملا کړم بیا هم په هر ځای ګناهګار یادېږم بیا هم
سه ګیله منه څه وخت کې ښه شاعري کولی شي ستا د شاعرۍ وخت څه وي د ورځې کې د شپې کې په ګڼه کې کې په خاموشۍ کې کې څه وخت کې شاعري کوې
په ګڼه کې خو باید زه وایم یو دغه هم نشي کولی یو خو هغه فلبدي انداز وي هغه خو نه کېږي خو مقصد چې کله هم داسې شم چې بیخي زیات وځورېږم نو تا ته خو پته ده زموږ په وطن کې غیر له ځورول نور کې څه شی او زمونږ اختر د ماتم غوندې زمونږ خادي د ماتم غوندې زمونږ هر څه د ماتم غوندې وي مقصد په کلي کې دومره زیاتې کونډې یتیمانان په هر کور کې لرو چې د هغو له شرمه هم سړی اتم نشي کولی نه خو هر وخت ماتم ماتم دی خو چې کله ډېر زیات ودردېږم دا نوی نوی درد او دغه وینم د وطن مایوسی په هغه وخت کې بیا زه ډېر ښه شاعري کولی شم مقصد اوس ته ونه وایې چې ستا شاعري ته به مونږ خامخا ځانونه په عذابوو بیا به ته غزل
نه نه کله کله خو داسې چې ډېر خوشحاله مې چې ښه ملګري ووینې یا ته چې څه غواړې هغه رقم حالات مخې ته راشي په خوشحالۍ کې خو به هم داسې څه لیکي که نه اتمن
او نو چې داسې شي چې سړی له خپل کار زیاره مطمئن شي او لږ دغه ووینې په ټولنه کې بدلون بیا کېږي بیا هغه دغه د مایوسۍ او د غم شاعري نه وي بیا لږ داسې زړوره شي که نه خلکو ته د امید وربخون کې شعر شاعري وي
یوه پخوانۍ مرکه وه د ګیله من وزیر مرکه د ده ولسي شعرونه هم عامو خلکو زده کړي دي او هم سندرغاړو دا شعرونه ویلي دي جاوید امرخیل د ده یو شعر وایي
پا بلتون تمرا غم جن یا غم جن یا ما چه حد نلری ستا پا بلتون تمرا غم جن غم جن یا ما چه حد نلری پا غم جن زڑتا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چه حد نلری پا غم جن زڑتا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چه حد نلری ستا
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د خیبر پښتونخوا انزورګر الماس خانم چې په 2022 کال کې د بریتانیا د بلویډر په نوم د غیر دولتي ادارې جایزه ګټلې و نن سبا په اسلام آباد کې ژوند کوي او هلته حقوق لولي الماس خانم ته جایزه په هغه انزور ورکړل شوې وه چې د یوې افغاني انزورې په تار او ستن جوړ کړی د نجلۍ افغاني ګڼ جامې اغوستې دي منګی پر سر دی او شپېلې شخوي الماس خانم هغه هنرمنده ده چې تر اوسه د افغانستان د یو شمېر منلیو تاریخي شخصیتونو لکه میرویس نیکه احمد شاه بابا او امان الله خان انزورونه ایستلي دي همدارز د افغانستان په اوسنۍ سیاستوالو کې د پخوانی ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزی انځورونه په تار او ستن جوړ کړی دي. له دوی به واورو چې په اسلام آباد کې په لیلیه کې ژوند او د پانتون زده کړو د دې پر هنر اغیز کړی که نه دی.
فلحال څه وخت کېږي چې پوهنتون ته روانه شوې یم، نو هم په دغه مقصد زه راغلی یم هاسټل ته. نو تاسو پته وي چې هاسټل چې کوم ژوند وي هغه ډېر زیات مصروف وي د کور د ژوند په لحاظ سره، ورسره سبق هم مخ په وړاندې بوتلل وي، داسې ورسره بیا ځان دپاره تیاری هم نیول وي او امتحاناتو ته. نو د دې سره لږ ورته ګران شوی دی مخ په وړاندې بوتله د دې هنر، خو بیا هم پاتې نه دی، کوشش کوم چې مخ په وړاندې سره بوت.
په دې تیرو یو څو میاشتو کې تاسو انځورونه ایستلي جوړ کړي؟
په دې نږدې وخت کې خو مې نه دي، خو بیا هم شاکر مې ورته نه ده که داسې څه مطلب ذهن ته مې څوک راغلل یا ډېر ضروري و د یو عکس انځور رغول نو خامخا به کوم.
تاسو تر ډیره مخکې چې کوم انځورونه جوړ کړي دي د تاریخي شخصیتونو د مشهورو کسانو انځورونه مو جوړول، اوس هم هماغسې کوي او که نه دا ستاسو د انځورونو ساحه پراخه شوې؟
څنګه چې تاسو ذکر وکړو زه د مشهور شخصیتونو یا مشهورم نه خو چې کوم شخصیتونه زمونږ سوسایټی ته یو مثبت پهلو مخته کوي یا یو مثبت کار کوي دا هغوی انځورونه به ما جوړول. خو زما هغه هنر چونکې ټوله دنیا کې یو نوی هنر و نو د ډېرو خلکو ډېر زیات خوښ غواړي چې په ډیمانډ باندې هغه جوړ کړي، نو اوس دې طرف ته مجبور شوم چې په ډیمانډ باندې یو څوک غواړي چې زه دا وی انځور جوړ کړم نو هغوی په هغه طریقه هم جوړولی شي انځور.
یعنی له ډیمانډ مو مطلب دا دی یعنی که چیرته څوک غواړي چې کوم انځور جوړ کړي تاسو ته باید پیسې درکړي چې تاسو باید ورته جوړ کړي؟
بالکل بالکل.
څرنګه له هغه وخت نه وروسته چې تاسو ته بل ویدر ماسسه د بریتانیا تاسو ته جایزه درکړه، له هغې وروسته ستاسو کارونه زیات شول او که نه له هغه وروسته مو کارونه زیات شوي نه دي؟
ظاهره خبره ده په ټوله دنیا کې دغه یو خبر وچلېدو چې د پښتونخوا نه یو جنۍ چې کوم دی دغه انټرنیشنل ایوارډ ګټلی دی، نو ډېرو خلکو ته ذهن ته دا خبره ورپرېوته چې داسې یو قسم شته چې داسې یو ناشنا هنر کوي. د هغې نه وروسته خو پهچان جان پهچان هم ډېر شو، خلکو ته ذهن ته هم خبره پرېوته او ورسره د انځورونو چې کوم ډیمانډ شو هغه هم زیات شو.
نو چې ډیمانډ او غوښتنه زیاته شوې ده نو تاسو هم همدا وویل چې که چېرته خلک غواړي چې تاسو انځورونه په پیسو ورته جوړ کړئ تاسو ورته تیار یاستئ جوړوي، څرنګه اوس خو تاسو له پښتونخوا یو څه لرې اوسئ په اسلام آباد کې ژوند کوئ، هلته هم د خلکو رابطه له تاسو سره شته چې انځورونه ورته جوړ کړئ؟
وو بالکل، ځکه زمونږ رابطه خو ټلیفوني دي زیاتره کوم پښتانه چې دي یا چې څوک هم دي چې غواړي دا انځور جوړ کړي نو ما سره د مسنجر د لارې یا د فیسبوک د لارې رابطه کوي یا د واټساپ د لارې، نو هغه په لوکیشن باندې هیڅ اثر نه پرې باسي، ځکه که زه اسلام آباد کې یم که زه پښتونخوا کې یم نو هغه یو خبره ده ځکه زمونږ ټلیفوني رابطه.
ستاسو په خپل نظر ستاسو په د انځورونو کې چې جوړوي له د مخکې او د اوس فرق راغلی دی؟ څه فرق راغلی وي؟ څه فرق؟
فرق بالکل وخت سره راځي، ځکه چې لومړنی وخت کله چې ما انځورونه جوړول نو هغه عمر زما تجربه نه وه پکې، اوس وخت زیاتېدو سره چې ما مختلف قسم انځورونه جوړ کړل نو د وخت تېرېدو سره په هغې کې نور هم خوالې راغلی دی، نور هم مطلب کمخ کې پکې سنا سا غلطي و یا داسې و چې پته به لګېده چې دا پتار جوړ شوی، نن سبا چې څه کوم انځورونه جوړو هغه دومره صفا دي چې هغې تللرې نو ته څوک ګوري نو خلک وایي که د تمرې وتیاک دی، نو ډېر فرق پکې راغلی و. کوشش کوم چې مخ وړاندې پکې هم ډېر مثبت بدلون راولم او نور هم ختم خپل هنر.
د رنګونو له پلوه څه رقم څه تغییر پکې راغلی دی؟ یعنی مخکې مو له کمو رنګونو نه استفاده کوله اوس له ډېرو رنګونو کار اخلي او که څرنګه؟
وو بالکل، لومبنه عکس که زه ووایم نو هغه هغه کې ما صرف یو رنگ استعمال کړی و، هغه و تور. نو ځکه چې هغه لومبنی ما په کپڑا باندې جوړ کړی و، کپڑا سپین و، د پاسه ما تور رنگ باندې تار باندې انځور جوړ کړی و. هغه پسې چې په غلبیل کې مې کله جوړو، نو هغه مې بیا په تور او سپین سره جوړ کړو. دریم رنگ ما ته یاد شي اوس هم چې هغې کې ما د سور رنگ اضافه کړې وه. نو دغسې بیا ورو ورو پنځه رنګونه، شپږ رنګونه، او اوس خو دا کم تاسو کم انځور چې انټرنیشنل جایزه ګټلې وه، نو هغه هغې کې د شمار نه هم زیات رنګونه دي، ځکه په هغې کې په بے شمیر رنگونه ما استعمال کړی دي. نو دغسې اوړمبنی کې مې ډېر کم رنگونه، او اوس چې کم انځورونه جوړوم نو کوشش کوم چې ډېرو نه ډېر او د ښه نه ښه رنګ پکې استعمال.
له هنرمندې الماس خانم څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
د خبرونه پرې برخه کې د خالد ریحان ببری او شیر د دوی پښخ.
دا په ازغیو باندې مات سترګې، دا په ازغیو باندې مات سترګې، ګل مخ یتا ته می درتا ته سترګې، لدوو دی نشي د خکلا اندازه، لدوو دی نشي د خکلا اندازه، صبر چې کړم درته زیات سترګې، کله نا کله جګړې ته پرېږدا، کله نا کله جګړې ته پرېږدا، خو ډېرې ساعته سوله ساعت سترګې، مدې شپورته د خال سیوری ترېنه، مدې شپورته د خال سیوری ترېنه، مدې شه هېڅکله میراتې سترګې، که به بېتا بل ته وبرنګه اوړي، که به بېتا بل ته وبرنګه اوړي، شیدې له ما په اور کې پاتې سترګې، بی اجازه دی ورکژې کړې نو اوس، بی اجازه دی ورکژې کړې نو اوس، ببرای وروړه نه نواتې سترګې، ببرای وروړه نه نواتې سترګې.
د سجرټي مچلې د دې خبرونه په روسيو کې د یو لرغونی دود پاړه د چیړندو له مخې عمومي حمامونه په لرغوني مصر کې همداراز په لرغوني روم کې دود و. د اوسني افغانستان د جغرافیې په اړه ویل کېږي چې تر اسلام مخکې په بلخ کې حمامونه وو، خو په دې ارتباط لا هم دقیقې څیړنې نه دي شوې. عمومي حمامونه لا هم په ځینو هیوادونو کې ګرم بازار لري او دود دي، لکه په ترکیه کې، خو هلته حمامونه د ګرځندویانو لپاره په یوې سرګرمۍ بدل شوي دي. په افغانستان کې هم عمومي حمامونه شته. د کندز ښار یو له هغو ښارونو څخه دی چې عمومي حمامونه پکې ډېر دي. که څه هم اوس عمومي حمامونه په عصري بڼه جوړ شوي دي، خو لا هم په حمامونو کې کسبالان کار کوي او خلکو ته د چاپي او کیسه کولو په برخه کې خدمات وړاندې کوي. په دې راپور کې د کندز له یو شمېر کسبمالانو سره د دوی د کار او فعالیت په اړه خبرې شوې دي.
له ډېرې پخوا زمانې راهیسې په افغانستان کې له عمومي حمامونو څخه ګټه اخیستل دود دی. د افغانستان په عمومي حمامونو کې یو شمېر کسان د کیسمال په نوم کار کوي، او کیسمال هغه چا ته ویل کېږي چې د پیسو په بدل کې لومړی خپل مشتریان چابي کوي تر څو ستړیا یې رفع شي، او بیا وروسته هغوی له سره تر پښو پورې کیسه کوي او پرې مینځي. څلوېښت کلن فیروز چې له پنځلس کلونو راهیسې په کندز ښار کې په یو عمومي حمام کې د کیسمال په توګه کار کوي، فیروز آزادۍ رادیو ته وویل چې له خپل کار څخه راضي دی او له همدې چارې خپلې نه کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
کیسه مثلا میگرم یک کس خواسته می باشد، یک کس بسیار چی می باشد، چاپی میکنه یا کس
کیسه کول ډیر ګټې لري. کوم کسان چې ستړي وي او د عضلاتو درد ولري هغوی حمام ته راځي او له موږ څخه غوښتنه کوي چې چاپی کړو. له چاپی کولو وروسته یې کیسه کوو، ځکه په ګرم ځای کې چاپی د انسان هډوکو، عضلاتو، سردردۍ او ځان دردۍ ته تسکین ورکوي. نو په همدې خاطر دلته زیات شمیر کسان د چاپی او کیسه کولو لپاره راځي، خو په ژمي کې بیا زموږ مشتریان زیات وي.
50 کلن روم احمد هم یو له هغو کسانو څخه دی چې له 14 کالو راهیسې په نوموړي ولایت کې په یو عمومي حمام کې د کیسه مالۍ په برخه کې کار کوي. هغه وایي دغه کسب له خپل پلار او نیکه ورته په میراث پاتې دی.
مو یک کیسه میکنیم، یک چوپی، یک لیفاس خونی کې ساو چا خوند جریان پیدا میکنم.
موږ دلته هم خلک کیسه او چاپی کوو. چاپی کول د پوستکي، د ښکلا او د بدن نرمښت لامل کیږي او د وجود ځینې دردونه له منځه وړي او د انسان په وجود کې وینه په حرکت راځي. دلته د چاپی کول لپاره مولایان، طالبان، ځوانان، سپینګیر او هر طبقه خلک راځي او موږ د پیسو په بدل کې هغوی چاپی او کیسه کوو.
زیات شمیر افغانان د ځان پر مینځلو او د نظافت مراتولو لپاره له عمومي حمامونو څخه ګټه اخلي. 45 کلن صفت الله چې د کندز ښار یو عمومي حمام ته د حمام کولو لپاره راغلی، هغه وایي کله چې ځان درد او ستړی وي نو حمام ته راځي، خپل ځان چاپي او کیسه کوي تر څو ستړیا یې رفع شي.
دا چې سړی ځان د عضلات شخک شي، بیا سړی راځي دلته سونا ته، یو ځان ګرم کی او کیسه کی، چاپی کوي د عضلات بیرته ځان کیسه چې خلاص شي، سړی وجود داسې سپک شي، وجود دې برابر شي، ډېر ښه ښه کیسه مال د رضایت لرو ته نه.
د کندز ښار یو بل اوسیدونکی محمد نسیم آزادۍ راډیو ته وویل چې په اونۍ کې دوه ځلې حمام ته د ځان د چاپی او کیسه کولو په هدف راځي. د ده په وینا چې مساج او چاپی کول د انسان جسمي او ذهني ستړیا لرې کوي.
دا دردونه د ځان لرې کیږي. شو سپورت مینان هم همیشه دلته راځي او ډېر راحت، ډېر نخواښ یو، ډېر ښه سړی ده، ښه ښه مساج یې وکړو. زه خو همیشه دلته راځم، زموږ فامیلی هلکان ټول راځي دلته.
له ډیرو پخوا کلونو راهیسې په کندز کې لسګونه لوی او واړه حمامونه موجود او فعالیت کوي. د تیر نظام پر مهال په نوموړي ولایت کې یو شمیر حمامونه په اونۍ کې دوه ورځې د ښځو لپاره ځانګړي کېدل او په ځانګړو ورځو کې ښځې عمومي حمامونو ته د خپل کوچنیانو او د ځان پر مینځلو لپاره تللې. خو پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز لګول شوی دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ د خبرونه سر ته ورسېده. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی
گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چوالو زمزما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی ماتڑی زدا لاہو پزمزمو کی زگی دلی زادا زان غق دشمن منز تر بللیم المنز می پال من کی دغس سپیتلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو دخندا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی خار بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مڑاوی با شي مړاوي بادم شي دا هوا وزري ماتړي شپو ته پات کي ګدرنا وزري ماتړي شپو ته پات کي ګدرنا وزري ماتړي وزري ماتړي زاد زمانه جب ساتلے پنجرا کی شما یا مو بلا د تاریخ پا دیر کی زر کیم پچو گو د وقت نو پا در کی اس میں دا ستم اس میں دا ستم پمزی پیا وزری متڑے چھپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی چھپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چھوا